کې کلیلی او الته ضرورت موقتی زوینه پیدا کړی دی چې هلته دوی پکې اوسیږي خپل کورنۍ خپل کورې پرې خودل دی الته مثلا د اکثر داسې فامیل نه چې بدبختانه هغه خپل اولادونه مشاته پرې خودل او دوی راو وتل یعنی الته هیڅ نه پاتې شو چې نور الته ژوند وکي نو ځکه دوی د مجبورۍ د وجنه خپل ولسوالۍ پرې خودي د بادغیس مرکز کې او د بادغیس او د غور امدغه ولسوالۍ نه هرات په مرکز کې الته دوی راغلي دی او بځای شي ودی
کله چې دا کسان خپل زوینه بځای وزیر خبره ده چې دوی بچی بل زده کړې خام پاتې بیرته د زده کړې په برخه کې یونسف له دوی سره څه وکړه
مونږ یو اصطلاح استفاده کوو چې زده کړه د چا منتظر کیږي نه یان د چا ته انتظار نه کوي زده کړه باید جریان ولري او ونه دريږي مثلا ماشوم چې کله په مکتب کې شامل شي هغه باید مسلسل خپل درس دوام ورکړي نو دا ماشومان ډیر بدبخت سره وایم چې دوی کله چې فامیلونو سره د خپل ولسوالۍ نه مراکز ته راغلي یا هرات ته چې دوی هجرت وکړ راغل بیرته نو دوی به مکتب نه زده کړنه پاتې شول یونیسف چون یو سروې وکړه چې معلومه کی چې څومره فامیلونه یا څومره خلک به ځای شي دي نو یو لکه اته څلور بغ زره خلک الته به ځای شي دوه دو نیم لکه مونږه ټول یعنی به ځای شي خلک لرو هغه کې یو نیم لکه پورې هرات کې دي او یا زر په بادغیس کې په نظر غور نه دوی تعلق لري او دوی راغلي دي نو دوی کې ډیر څو څلور خو فیصد پورې ماشومان دي چې هغه زده کړې ته اړتیا لري او به دوی په مکتبونو کې شامل وینو یونیسف د دې لپاره چې دا ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري مونږه موقتی د زده کړې سنټرونه یا مراکز مو ورته جوړ کړل چې په خیمو کې وو یعنی خیمو په شکل کې ورته جوړ کړو د تعداد 950 ته یعنی شپېته تقریبا مونږه دغه مراکز لرو چې دوی اکثره په هرات کې او همداسې په بادغیس کې مرکز د بادغیس کې چې الته دوی دي دغه مرکزونه الته دي او د مرکزونو کې تقریبا 950 معلمین مونږ لرو چې هغه 2840 شاګرد دان الته درس وای چې د کې مکسره ان تقریبا 30% انجونی دي چې دوی په ذکر کې ملته مصرفې دي
دوی الته په څوم صنف کې ودلته په څوم صنف کې ونیول سول آیا د سکم سکتګي خو به دوی په درس کې نه راغلي
ما شومان الته چون د غول سوالې کې یو درس وای په مختلفو صنفونو کې وي چون دوی سن مختلف دي ټول په یو غو کې نه دي چون دا اوس موقتی دي او د سپستراري حالت کې دي ایمرجنسي په شکل کې دي نو دوی تعداد لپاره چې کم اس کم دوی هغه د دوی هر ورځ نه تاګ را تاګ یو مکتب ته هغه شی منځلار نشي او دوی څنګه څه زده کړه باید وکي چې هغه بخښ دې زده کړه نه پاتې نشي نو دوی لپاره موږ یو معلمه په هرې دغه زده کړې په مرکز کې شته ده خو دا شاګردانو سره مختلف مضمونو کې کومک کیږي مثلا لوی ماشومان ډیر کومک ته نیاز لري هغه درسونه لک سخت وي او ورو ماشومان چې دی هغه بیا مومي یا ابتدایي درسونه وايي مثلا ریاضي ده او دری ده او پښتو ده دا داس درسونه چې ټول وستل کیږي خو لګلې ماشومان کدوې نیاز ولري ضرورت ډیر زیات ولري هغه سره ډیر کومک کیږي دا داسې یو غنډ چې موږ دا و چې یو خیمه کې موږ پورا مکتب جوړ کړو هغه کې ډیر صنفونه دي نه ام دا یو صنف ده فعلا مثلا شپته تقریبا صنفونه لرو موږ او د کی ټول ماشومان دي هر سن دي زکه چې وز داسې نشي کېدل چې هغه ځای کې چې دوی موقتی راغلي دي هلته مکتب ورته جوړ شي دوی یو نه یو ورځ بیرته خپل کورن ته ځي ان شاء الله خپل مکتبونه به دوباره سر نه شروع کوي خو دلته موږ دومره صرف کار دی چې موقتی دوی ات زکړه په جریان کې وی دوی از زکړه د فزانه بیرون پاتې نشي
کدوې ډیر وخت بیرته خپل سیمه ته ستانه نسی او دلته دوی خپل ټولګي مخکې نسی وړي تاسو فکر کوئ دی دوی زکړه کې خان نه راځي
دوی بیرته بیا خپل سیمه ته یو نه ورزي او کوشش زیات د دولت او خپل د مونږ همدغه دی چې دوی خپل کورونو ته بیرته لاړ شي ځکه چې دلته چې وز دوی دی دلته دوی ته دومره کومک نه رسي دوی سره دومره کومک نه دلته دوی کور نشته ده هلته دوی بیرته لاړ شي دا کومکونه مثلا نور مختلف ادارې دي چې خوراکي کومکونه مرسته کوي کورنۍ بغه کې کومک ورسره کوي نو زیات کوشش هم دغه ده چې دوی بیرته لاړ شي ځکه چې مونږ په دې شی باندې پیګو چې تر څو پورې به دوی د ماشومان په استراري مکتبونو کې وي یا موقتی مکتبونو کې وي نو او مونږ خوشبختانه دا به وایم چې نو دا کومکونه چې دلته د مرکز کې ورسره کوي خپل ولسوالۍ کې ورسره کومک کوي دې باندې مختلف ادارې خپل دولت دې باندې توندل چې 100% دا فامیل نه بیرته په دې باندې قانې کې چې دوی بیرته لاړ شي خپل کورونو ته او دوی روان دي اروپا ورو خپل کورونو ته ځي هلته به دوی ماغه مکتبونه او دا نور چې کوم د زده کړو سلسله واغه به ان شاء الله بیا جاری وي
دا کوم زده کړې دوی په دغه موقتی حالت کې کوي کنه دا هم بیا حسابيږي په زده کړو کې مثلا یو کال کې دوی دلته تیر کا یو کال به دوی ترتقا ورکول کیږي کنه
زه فکر نه کوم چې دا س کوم غترو سپوره مونږ ولرو
نه ورکول کیږي ارتقا
نه
هغه کسان چې دوی خپل ځای به ځای کیږي بچیم مکتب څخه پاتې کیږي که دوی بیغوری وکی دغو مکتبونو د ستاسو اشاره وکړه چې په استراری حالت کې تاسو رامنځته کوي، دغو ته خپل بچی ونه لیږي، دوی به څومره تاوان وکړي؟
تر اوسه پورې خو چې دغه استراری مراکز موږ جوړ کړي دي او داسې یوه ښه مصنوعه فضاوي په هغه خیمې کې، مثلا نوره خیمې د دوی خپلو کډوال چې کوم راغلي د دوی کورونه دومره خاص، دغه خیمې دومره خاص هغه نه دي چې مثلا هلته دوی د ژمي نه یا اوړي د ګرمۍ نه دوی محفوظ شي. نو دا یو داسې ځای وي چې هلته دوی چې کله راشي ډېر خوشحاله احساسوي، فامیلي په ډېر په خوشحالۍ باندې اخکوي، هلته استوي، ځکه چې دوی یعنی داسې کوم مشکل موږ نه لیدلی چې فامیل د وی نه لیکي یا ممانعت وښیي چې تاسې باید هغه زده کړې دپاره لاړ نه شو، ځکه چې یو درې څلور ساعته دپاره دی او دوی هم ډېر ښه هلته مصنون وي، هلته محفوظه وي او څه زده کړه هم کوي، نو فامیل نه په ډېر په خوشحالۍ دوی لیږي.
فامیل خو دوی په خوشحالۍ را لیږي که نه؟ دوی داسې یو حالت نه راغلي دي چې په خپلو کورو کې دوی ژوند نه سوی کوی، بیا راغلي دي. له روحي نظره دوی څومره دې ته آماده دي چې دغلته په خیمې لاندې راسي درس ووایي؟ کور کله هر څه ورنه پاتې دي.
ما ځنه ماشومانو هم ولیدل چې هلته لږ سینې زیات وو او پوهېدل، هغوی نه چې کله ما پوښتنه وکړه چې ته بېرته خپل کور ته یا خپل مکتب تلل غواړي، نو هغه ډېر په خوشحالۍ ووایي چې بلې، که موږ ته دا دوباره د موږ خپل ولسوالیو کې سهولتونه فراهم شي نو زه به ډېر په خوشحالۍ باندې ملته لاړ شم، ځکه چې هلته مې کور دی او هلته موږ په خیمو کې نه اوسېږو، هلته د موږ کور چار دیوالي لري، موږ هلته یو، د موږ پټي دي، د موږ ځمکې دي او د موږ مکتب هلته دی. نو فکر کوم چې ماشومان په روحیې باندې سل فیصده تاثیر لري، او لوی ماشومان چې کوم لږ پوهېږي په دې شي باندې روحیې باندې بالکل تاثیر لري.
تاسو ویل چې دوی له خپلو کورو څخه بې ځایه شوي دي، دوی هغه وسایل هم هلته پاتې دي، مثلا طبیعي دي د ماشومان د مکتب بکس، بوټ، کالي ده. دغه امکانات آیا یونیسف ورته برابر کړي کنه؟
بالکل، موږ هر ماشوم ته چې کله خیمو کې مثلا دغه موقتی د تدریس مراکز چې لرو، زده کړې مراکزونه چې لرو، هر ماشوم چې کله راځي ورته مکتب دپاره بیګ خپل او کتابونه کرتاسیا دغه هر څه ورکوو، او معلمین ته کتابونه او دغه تدریسي مواد ورکوو، هغه نه استفاده وکړي او شاګردان ته درس ورکړي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیله اقبال خبرې د ماشومانو د زده کړې پکله واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښې چارې.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
قانون واخله خو نه کنه، یو نفر سره تقریبا یوشت زمان دی، تقریبا اته دي کنه هې لورګان دي.
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي؟
نو په راتلونکي کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې، ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي، او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر، او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږم جبار خیل یې درته وړاندې کوم. را سره اوسه.
خواږو اوریدونکو،
موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالم رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي، چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي، او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي، په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغان